کاغذ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا غشنا رادیو په لومړی مخمن خبرونه پیل کوو چې نن د سیشن به ورځ د 1315 کال د میزان شلمانه ته چې د اکتوبر د کال شپږ د پاتې د درم د یو سیمینټ سره سمون خو د خبرونه پیل د خبرونو د لنډ سره کوو.
افغان قواوو په قندوز کې وسلوال طالبان د خار لسندونه هم شاته ایستلې دي. فرانسې نن ویلي دي چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به په راتلونکو هفته کې فرانسې ته سفر ونه کړي، ځکه فرانسوا اولان تاکید کړی دی چې د دوی غونډه به بالکل د سوریې په باره کې وي. او جرمني خبرداري ورکړی دی چې د ناټو په سرحدونو کې د روسیې د راکټونو ځای په ځای کول به د ساړه جنگ د وخت نه ډیر خطرناک وي.
د رپورټونو په لړ کې به د کندوز ولایت وروستی حال، د هلمند د جګړې تازه جزئیات، د افغانستان د ټاکنې سیستم په اړه اصلاحات، او همدا شانتي په هندي کشمیر کې د پاکستان او د هند په اړه د جنگ په اړه د هندي سینما د ستوري امیتا بچن وروستي سرګندونه هم په رپورټونو کې شامل دي. خو اوس زیبا خادم د خبرونو تفصیل وړاندې کوي.
السلام علیکم درنو ریدونکو. د قندوز په ولایت کې د قریب یوې هفتې جګړې نه پس افغان قواو پرمختګ کړی دی او طالبان د خار لسندونه هم شاته ایستلې دي. د پرون مازیګر رئیس د خار په سندو کې زی په زی شوي طالبان قرار قرار له خار وتلي، او نن له سهاره را په دې خوا افغان قواوې د خار په مختلفو سیمو کې مخې ته تللې دي. د قندوز د خار یو تن اوسیدونکي ګل رسول ویلي دي چې د دوی له سیمې طالبان شاته تللي دي، خو که سیمه یې مطمئنه شي دوی به خپلو کورونو ته ولاړ شي.
د افغان ځواکونو پرمختګ کړی دی او طالبان د خار سنډو ته رسیدلی دي. کله چې دا خبره اورېدلی ده نو ډله ډله خلک روان دي او کوشش کوي چې خپلو کورونو کې بېرته ځای په ځای شي. کله چې دوی منطقه خوشې کوله په هغه ساعت باندې جنگ نه و، او دوی خلکو ته ویل چې ګوري اوس جنگ هم نشته دی، موږ صاحب خپله خوشې کوو. نو که چېرته بیا دولت دا ادعا کوي نو موږ کولی شو بېرته دغه ساحو پورې ځانونه را ورسوو.
په دغه جګړه کې عام وګړي وژل شوي، ټپي شوي، له کورونو بې ځایه شوي او دوکانونه یې سوځېدلي دي. د فاریاب د غورماش د ولسوالۍ له سقوط سره سم د جمهور رئیس اول مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم نن شمالي ولایت فاریاب ته سفر کړی دی. د فاریاب د پولیسو نطاق عبدالکریم یورش د معلوماتو له مخې د غورماش د ولسوالۍ ودانۍ نن سهار وختي د سختو جګړو نه وروسته د طالبانو لاسته ورغله. عبدالرشید دوستم له دې نه مخکې هم څو ځله د فاریاب، جوزجان او د سرپل د امنیتي حالاتو د قابو کولو په خاطر دغو ولایتونو ته سفرونه کړي دي. او بل پلو د هلمند د ولایت د مرکز د لشکرګاه د خار په سندو کې له څلور ورځنۍ جګړې وروسته بیګا دغه ولایت ته تازه دمه خاصه قوه استول شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي چې په اسلامي حزب د نړیوالو بندیزونو د رفع کولو ګډ کمیسون د سند په جوړولو کار کوي. په اسلامي حزب د لګیدلو بندیزونو لرې کول او له تورو لستونه د اسلامي حزب د مشر او لوړ رتبه غړو د نومونو ایستل د افغان حکومت او د اسلامي حزب د سولې د موافقې مهم ټکي دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا نطاق تواب غورزنګ د امریکا غږ ته داسې ویلي دي:
د سند ترتیب باندې کار روان دی. کله چې سند ترتیب شو دا به بیا د یو خاص یا ځانګړي پروپوزل یا غوښتنلیک سره مل ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته استول کېږي، او هغوی به بیا په دې ارتباط جلسه کوي، او د جلسې په نتیجه کې به تصمیم نیسي. امیدوارو چې دا سند ژر ترتیب شي او وکړی شي چې ژر یې د ملګرو ملتونو او امنیت شورا ته وړاندې کړو.
د سیم یو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راجونه اوري. د فرانسې چارواکو نن ویلي دي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به په راتلونکو هفته کې فرانسې ته سفر ونه کړي، ځکه چې فرانسوا اولان تاکید کړی دی چې غونډه به بالکل د سوریې په باره کې وي. ټاکل شوی و چې پوتین د اکتوبر په 19مه پاریس ته ولاړ شي چې د عیسویانو د ارتوډاکس د نوي کلیسا په افتتاحیه مراسمو کې به هم برخه واخلي. پوتین فرانسې ته سفر هغه وخت لغوه کړ چې د فرانسې خارجه وزیر وویل کېدای شي چې روسیه د سوریې د حلب په شمالي ښار کې د خپلو بمباریو له کبله د جنگي جنایاتو سره مخ شي. د فرانسې خارجه وزیر ایرالت د فرانسې رادیو ته ویلي دي بمباری جنگی جنایتونه دي او هغه څه چې په حلب کې پیښیږي د روسیې د رهبرانو په شمول ټول پکې دي. هغه ویل فرانسه به د بین المللي جنایي محکمې د سارنوالانو سره مشوره وکړي چې څنګه دغه تحقیقات پیل شي. ایرات ویلی دی منګه د روسیې سره چې په حلب بمباری کوي موافق نه یو. فرانسه متحده ده چې د حلب خلک وژغوري. روسیې سو سواره په سوریه کې په ولسی خلکو د حملو خبرونه رد کړي دي. روسیې د شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د هغې پریکړې مخه بند کړه چې فرانسې او هسپانیې په سوریه کې د بمباری د ختمولو لپاره وړاندې کړې وه. د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان ښکېل کېدل غندل شوی دی ځکه چې د شنبه په ورځ د سعودي الوتکو په یمن کې په یوې جنازې باندې بمونه وارول او 1200 کسه یې ووژل. د دې خبر تفصیل مطیع الله عبد الولی.
پرون د لبنان په پایتخت بیروت کې مظاهره چن راوتی وو او په یمن کې د سعودي عرب مداخله وغندل. دوی ویل د یمن او د لبنان اولسونه سره یو خلک دي او دوی سره اوګه پوګه ولاړ دي. په یمن کې د ملګرو ملتو یو استازی د بمبار ځای ته ورغلی او ویلي دي چې داسې پیښې د یمن د خلکو په شته مشکلاتو کې نور هم اضافه کوي. هغه وایي چې یمن کې روغتونونه د وسایلو د سخت مشکل سره مخ دي. بلخوا د یمن د دولت د مخالف یهوسی یاغیانو ډلې یو مشر ویلی دی چې د شنبه پر ورځ شوې حمله کې امریکا هم قصوروار ده. عبدالمالک حوسی ویلی چې د دې حملو قمانده د واشنگټن نه ورکړل شوې خو په سیمه کې د امریکا نظامی مورون وایي چې حوسی یاغیانو د امریکا په یوه جنگي بیړۍ چې د فارس په خلیج کې ولاړه ده میزایل ورکړی دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په یمن کې د بشر د حقوقو نه روانه سرغړونه په سختۍ سره غندلې ده. هغه وایي دغه نوې وحشتناکه پیښه باید په جدي توګه وپلټل شي او د دې جګړې د هر لوري سره باید پوره حساب وي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د تور بهیرې په غاړه په کالیننګراد کې د روسیې د هغو توغندیو ځای په ځای کول چې د اتمي ګولیو د وړلو قابلیت لري د تحلیلګرانو د وینا له قراره د غرب دپاره خبرداری دی. جرمني خبرداری ورکړی دی چې د مسکو او غرب ترمنځ تاوتریخوالی به د ساړه جنگ د دور نه ډیر خطرناک وي. د روسیې سکندر نومي راکټونه چې 1500 کیلومتره پورې ګولۍ وړلی شي او په کالیننګراد کې چې د پولین او لیتوانیا ترمنځ موقعیت لري د دغو راکټونو ځای په ځای کول غرب ورخطا کړی دی. مسکو وایي د دې راکټونو ځای په ځای کول د عادي نظامی تمریناتو یوه برخه ده. د ساړه جنگ په وخت کې لوی راکټونه په شرقي جرمني او چکسلواکیا کې نصب شوي وو. په پاکستان کې په مقاماتو باندې له دې کبله سخت اعتراضونه شوي دي چې ولې یو مشهور ژورنالیست چې د ملي امنیت د محرم عالي غونډې په باره کې رپورټ ورکړی خارج ته د سفر نه منع کړی دی. ژورنالیست المیدا وایي ما ته وویل شول اطلاع راکړل شوه او سند راته وښودل شو چې نوم مې په خروجي لیست کې و چې دغه ژورنالیست تر تحقیق لاندې دی. المیدا دا خبرې په خپل ټویټر کې لیکلې دي. په دغه لیست کې د المیدا د نوم د لیکلو معنا دا ده چې هغه د پاکستان نه وتلی نه شي نو مجبور شو چې دوبۍ ته خپل سفر چې د خپل کورنۍ لیدو ته ورتلو بند کړي. المیدا دوبۍ ته تللو چې خپل رخصتۍ تیری کړي او د خپل کورنۍ سره وګوري. د ایتوپیا حکومت په مصر باندې ملامتي اچوي چې د یاغیانو ملاتړ کوي او د ادیس ابابا مقامات مجبور کړي دي چې اضطراری حالت اعلان کړي. سباندې یوه هفته مخکې د 500 زیات کسان هغه وخت په ټیل ماټیل کې د پخو لاندې شول چې امنیتي قواوو په حکومتي ضد مظاهره چیانو د پایتخت په جنوب ختیځه برخه کې د مذهبي فستیوال په دوران کې ډزې وکړي. د پیښې په رومیا کې نور تشدد وپاره وو چې تیره هفته هلته حکومتي ودانیو فابریکې او فارمونو ته اورونه واچول شول. د حکومت نه تا خویلې دي شپږ میاشتې اضطراری حالت حکومت ته دا موقع ورکوي چې د رومو د خپلواکۍ غیر قانوني شوې جبهې سره چې د پایتخت شاوخوا ته د حملو بندوبست کړی دی جنجال باندې وغږیږي. ملګرو ملتونو د هیتی د خلکو دپاره چې د میتیو طوفان سخت ځپلی د سلګونو زرو ډالرو مرسته غوښتې ده. یوازې په هیتی کې د سلګونو کسانو کورونه تباه شوي دي. میتیو دغه طوفان په غونډه هیتی کې چې تر اوسه له 2010 کال د زلزلې د تباهیو نه نه ده راوتې ډېرې بربادۍ راوستې دي. میولر رودولف په جنیو کې د هیتی د چارو منتظم ویلي دي په 19 میلیونه امریکایي ډالرو به ډیرو اړو خلکو ته سرپناه د سکول اوبه خواړه او نور ضروري شیان برابر شي. د نړۍ یوه غټه غیر حکومتي موسسه چې مرکزي دفتر یې په امریکا کې دی او د طبي ډاکترانو یو ګروپ دی په هیتی کې د طوفان نه وروسته د کولرا د ګډېدو د مخنیوي او چارې دپاره دارو درمل برابر کړي دي. تر اوسه د کولرا نه څو کسه مړه شوي دي. او په امریکا کې چې دغه طوفان سیلاونه راوسیږي د سیلاب سطح دومره زیاته ده چې پنون خلک د بامونو په سر باندې بند پاتې وو. په داسې حال کې چې په هیتی کې د طوفان د لاسه د مړو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د رپورټونو له قراره د 300 نه تر 0 پورې د مړو شمیر خودل شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
تاسو د نړۍ د سیمې خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. د رپورټونو په لړ کې لومړی رپورټ دا دی چې کندوز ولایت کې قریب یو اونۍ د جګړې نه پس افغان قواو د مخالف وسله والو مقابل کې پرمختګ کړی دی. طالبان د ښار لسنډو هم په شا کړی. خبریال ګل رحیم نیازمن تفصیل راکړي.
له پرون مازیګر رئیس د خار په چنډو کې ځای پر ځای شوی طالبان قرار قرار له خارا وتلی. له نن سهار را په دې خوا افغان ځواکونه د خار په مختلفو سیمو کې مخکې تللي او ځای پر ځای شوی دي. د خار غرب لور ته د قهوه خانې او خاکنې سیمې ته، د خار شمال لور ته د چارخاو او بالایسر شاوخوا، د خار ختیځ لور ته د چلې مزار په سیمه کې لا هم تر مازیګر نه وخته پورې جګړه روانه وه، او د خار جنوب لور ته د سیدرک په سیمه کې د قیر سرک پر سر باندې افغان ځواکونه او په شاوخوا کورونو کې وسلوال طالبان ځای پر ځای شوي دي. د قندوز د خار یو تن اوسیدونکی ګل رسول وایي چې د دوی له سیمې طالبان په شا شوي، خو که سیمه یې مطمئنه شي دوی به هم خپلو کورونو ته ستانه شي.
د افغان ځواکونو پرمختګ کړی دی او طالبان د خار څنډو ته رسیدلي دي. کله چې دا خبر اورېدلی ده نو ډله ډله خلک را روان دي او کوشش کوي چې خپلو کورونو کې بیرته ځای پر ځای شي. کله چې دوی منطقه خوشې کوله په هغه ساعت باندې جنگ نه و، او دوی خلکو ته ویل چې ګوري اوس جنگ هم نشته دی، مونږ صاحب خپل خوشې کوو. نو که چېرته بیا دولت دا کوي نو مونږ کولای شو بیرته دغه ساحو پورې ځان را ورسو.
د قندوز د کوټیګرد د سیمې یو بل اوسیدونکی د خپلې سیمې حال داسې بیانوي.
نن تخار نه راغلو قندوز ته، نو مونږ اول لاړو چوک ته، مو کتل سی اردو د خاکنی خواته وه، او بل د دې امام صاحب بندر ریاست موارد مخدر خواته دغلته دوی قرار درلودل، او د خواته د چرخو پوری هغه شفاخانی خواته، نو اردو تر دغه جو پوری راغلی دي. نن خدا مخته تللی دي اردو، او خلګم استاس تر روان دي قندوز ته. وضعیت لیک ساوي د مخکنه خار کې مولې دل خو دکانونه خلاص ول، خلګم غنګونه و، نو خلګم راوتلی ول، زکه وس خار حالت خسوي ده ډیر.
د سیدرک په سیمه کې هم په ځینو کورونو کې د دولت مخالف وسلوال ځای پر ځای شوي، او لای هم په کورونو کې مورچلې نیولي. د ښار د شرقي برخې اوسیدونکي هم وایي چې د دوی له کورونو طالبان وتلي، او په سیمه کې افغان ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د سیمې یو تن اوسیدونکي په ټلیفون کې امریکا غږ ته داسې وویل: د قندوز د ښار په ځینو برخو کې خلک تګ را تګ کوي، خو د ښار په څنډو کې لا هم د دولت د مخالفو وسلوالو او افغان ځواکونو قواوې یو بل ته مخامخ پرتې دي. خلکو ته وسلوالو طالبانو ویلي چې باید له کورونو د باندې راونه وزي، خو طالبانو هم د خلکو په کورونو کې ځای نیولی او له هماغو ځایونو جګړه پر مخ وړي. په تیرو څو ورځو کې د ښار جنوب لور ته د دورې سرته له غځېدلې سرک پرته بل خوا خلکو تګ راتګ نه کاوه، خو نن د ښار په غربي څنډو او په فرعي لارو کوڅو کې هم تګ راتګ پیل شوی و. که څه هم د قندوز د ښار له ساحې جګړه نه ده وتلې، خو بیا هم په ښار کې خلک ځکه مطمئن دي چې جګړه یې له کوڅو څخه وتلې ده. نن مازیګر د چلمزار په سیمه کې د مخالفو وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه وه. که څه هم افغان ځواکونو او د دولت مخالفو وسلوالو ته په جګړه کې تلفات اوختي، خو عامو خلکو ته تر هرې نظامي او جنگي ډلې زیات تلفات اوختي دي. په دغه جګړه کې عام وګړي وجل شوي، ټپیان شوي، او له کورونو بې ځایه شوي، او دوکانونه یې سوځېدلي دي. ګلریم نزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15، د انټرنیټ لاري پښتو voa.com.
بلخوا افغان ځانګړي ځواکونه په هلمند کې د پراخو فوجي عملیاتو لپاره دغه ښار ته رسیدلي. په هلمند کې د پولیسو یو جګپوړي منصبدار ویلي چې په دې ولایت کې جګړه ځکه ډډه اوږده شوه چې د هلمند جګړه بهرني سوال رهبري کوي. په لښکرګاه کې نن د یوې کړې خبرې ناسي په محل ځایي مقاماتو خبر ورکړ چې په دې ولایت کې به نظامي خاص عملیات تر درې اونۍ زیات وخت ونیسي.
د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار په څنډو کې لڅلور ورځنۍ سختې جګړې وروسته تیره شپه دغه ولایت مرکزی حکومت تازه دمه ځواکونه استولي. د هلمند والی حیات الله حیات امریکا ژغ آشنا راډیو ته ویل چې لشکرګاه ښار ته د سلګونو ځانګړو ځواکو په رسېدو سره ټاکل شوي چې ډېر ژر د دغه ښار په څنډو کې نظامي عملیات پیل شي. نوموړي چې نن په لشکرګاه کې یوې ګډې خبري ناستې ته خبرې کولې زیاته کړه چې له تېرې شپې راهیسې د هلمند په بېلابېلو سیمو کې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو او نښتو کې 15 تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي.
د موجوده قوتونو تر څنګ مقابلې د فاروزي او دښمن د لښکرګاه د څنډو نه په شا کړو. ولسونو ته ډاډ ورکوو چې انشاءالله هغه قوت چې دلته موجود و هم د دوی په خدمت کې و. ولې د نوي تازه دمه قوتو سره به انشاءالله هغه ځانګړي پلانونه چې موږ لرو موږ به په دې ولولېږو چې دښمن د شاوخوا سیمو نه په شا کړو او د دغې شا کېدو دپاره سر د نن نه او د پرون نه تاسو خبرې چې موږ بعضې عملیات پیل کړي دي
د ځنګړي ځواکونه نن هلمند ته په داسې حال کې رسیدلي چې پرون وسلوالو طالبانو په یوه لویه حمله کې د ښار د دوهمې حوزې د پولیسو یو ماموریت د لنډې مودې لپاره تر خپلې ولکې لاندې راوستی وو. په هلمند کې د 215 میوان قولي اردو قومندان بری جنرال ولی محمد احمد زینن خبر اعلان تویل چې د لشکرګاه ښار لپاره د قومندې مرکز جوړ شوی او ژر به د امنیتي ګواښو د منځوړلو لپاره لاس په کار شي. نو موږ زیاته کړی چې د لشرګا په پوزي عملیاتو کې نړیوال ځواکونه هم د دې ملاتړ کوي.
تیر ماشام زموږ او ایز ځواکونه او د هغه څنګه کوماندي ځواکونه د لشرګا ته کې سان کړل او موږ په لن مکمل آمادګی لرو. عملیات د اوس په لن په طریق چلو نوټو کې د بیرن جریان لري. تاسو وینئ چې زموږ د ملیون د هلیکوپټرې او د کیمایي کاتې سره یو ځای چې د وګړو پرمنه ترلاسه موږ پر وزن باندې الحمدلله حاکم یو.
په لشکرګاه کې د جګړې د اوږدېدو او پر لشکرګاه ښار د دولت د وسلوالو مخالفینو د پرلپسې لوی حملو په اړه په هلمند کې د پولیسو د بست زون قومندان جنرال عبدالحکیم انګار وایي چې د وسلوالو طالبانو رهبری بهرني وسلوال کوي او دوی په حقیقت کې د سیمې له استخباراتو سره په جګړه بوختي.
چې د دې شاته د دولتینو لاس نه د سیمو د ترورستانو د نور ممالکو لاس نه نو دا جګړه هغه دښمن نشي کولای یا طالب په دې دون کمیات او بدغه کیفیت باندې چې دای دي چې تر څو د دې سره د دې خارجي باداران مرستو حکومت کو دي کې د نسکوري د جګړه پر مخ بوزي خدای یو څه وخت واړي ان شاء الله په وخت او زمان سره او د خپل خلکو په مرسته به دې بربوندو.
لشکرګاه د نو کوول رسیدو سره په دې ښار کې حالات نن عادي وو خو پرون د نامنوي په واجه بازار تړل شوی وو او لسلور سو څخه زیاتې کورنۍ له دې ښار څخه امن سیمو ته کډه شوې دي. د هلمند والی نن هغو حکومتي مامورینو ته چې د غشارې پریږي خبرداري ورکړ چې نور به په دندو کې پرې نه ژدي.
هر هغه څوک چې هغه په وظیفه کې غفلت کړی وي هغه په خپل سر د وظیفې نه لاړ وي تښتېدلی وي د هغو سره قانون واضح ده د هغو سره به قانوني چلند کېږي. دغه نن او سبا هم زه بعضې ملکي ادارې وینم په هر هغه ځای کې چې څو نشته د هغو سره به قانوني چلند کوو په نظامي برخه کې به ورته عمل صورت.
اوس هم د هلمند د مرکز پسندو کې د بشران بولان چانجر سړک باباجی کمربند او د هلمند سیند پر غاړه افغان ځواکونه او وسلوال طالبان په نښتو بوختي او د درنو او سپوکو وسلو ژغونه اوریدل کیږي. وسلوالو طالبانو بیا د لشکرګاه د تازه نښتو په ترڅ کې رسنیو ته د 15 امنیتي پوسو د نیول کېدو ادعا کړې.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
تاسو د امریکا غشنا راډیو نه زموږ غواړئ. د افغانستان انتخاباتو په سیستم کې د ملي یووالي د اصلاحاتو په بهیر کې د ځان وروسته د انتخاباتو د کمیسیون د کمیشنرانو غوړې کمیټې د روان عیسوي میاشتې په څلورم خپل تیر نیمګړی کار د بشپړولو لپاره په کار پیل کړی دی او د نږدې یوې هفتې په ترڅ کې د 55 تنو هغو کاندیدانو اسناد چې هیله لرله چې د دې کمیټې د لارې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو کې د کمیشنرانو په توګه وټاکلی شي راټول کړل او وی ارزول. خبریال اکرام شینواله رپورٹ راکړي.
دغه کمیټې یو غړي یوسف رشید امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د غوراوي کمیټې د خپل کار په لومړي پړاو کې 1500 هغو کسانو اسناد راټول او وپلټل چې دغه کمیټې ته خپل اسناد سپارلي وو. دغه کمیټې یو غړي یوسف رشید امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د غوراوي کمیټې د خپل کار په لومړي پړاو کې د 240 تنو کاندیدانو څخه د 1500 تنو اسناد راټول او وپلټل چې دغه کمیټې ته خپل اسناد سپارلي وو. خاغلی رشید ویل په دوهم پړاو کې موږ دریش پېته تنو یو لیست د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د کمیشنرانو لپاره او د 15 تنو بل لیست د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسیون د کمیشنرانو لپاره برابره وو چې باید موږ پکې جنسیتی ترکیب، ملی مشارکت او قومي ترکیب په پام کې ونیسو. ایسو پرشید ویل کله چې دغه لیست د 1500 کاندیدانو له ډلې جوړ شي بیا به د غوراوي کمیټې د کاندیدانو سره مخامخ مرکې وکړي او د مرکو په پای کې به جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د اوو تنو غړو د ټاکلو لپاره یو کسیز لیست او د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواکه کمیسیون د 15 تنو غړو د ټاکلو لپاره یو 15 کسیز لیست برابر او جمهور رئیس ته وسپارل شي. پاکستان د ملي شورا لخوا دوه ځلې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ټاکنیزو اصلاحاتو په برخه کې د تکنینی فرمانونو درت وروسته تیره میاشت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو تکنینی فرمان له لارې د ټاکنو نوی قانون توشیح کړ چې ورسره د ټاکنیزو کمیسیون د کمیشنرانو ټاکلو لپاره د غوراوي کمیټې خپل کار چې د افغانستان د ملي شورا لخوا د جمهور رئیس غنی د تکنینی فرمان د ردېدلو وروسته نیمګړی پاتې شوی و بیرته له سره پیل کړ. د غوراوي کمیټه 15 غړي لري. د افغانستان د ټاکنو د ساري او شمیر ادارې د غوراوي د کمیټې د کار پیل یو ښه اقدام ګڼي او وایي چې دغه کمیټې غونډې ښکاراوي او رسنۍ او مدني ټولنې لاساو ته پکې د ګډون زمينه برابره شوې وه. خو د افغانستان د ټاکنو د سار د ادارې رئیس جنرال سپینغر وایي چې د دې کمیټې کار یو څه نیمګړتیاوي هم لرلي.
اما در این حال ما میبینیم که از نظر تخنیکی آن طوری که توقع میرفت حال
حقلی سپین غریویل خب ورته وقت که مون وینو چی تخنیکی پلا ولا که چی تمکی ده کمیتی لازم کارونه نیدی ترسره کلی ده. مثال پا توگا چې د هغه کسانو لیست چې د کار لپاره یې غوښتن لیکونه وړاندې کړي خپور شي او له رسنیو سره شریک شي او یا د ویب سایټونو له لارې خپور شي او هم یو لړ میرونه چې دوی د قانون تمثیل کوي هغه وپیژندل شي او دا میرونه ته په کړنلار کې ځای ورکړل شي نه دي خپاره شوي. جنرال سپین غروي چې تر اوسه دغه میرونه چې له مخې د غوراوي کمیټه د افغانستان جمهور رئیس ته د نمونو لیست برابروي هم خپاره شوي نه دي او خلک نه پوهیږي چې دا کمیټه د کومو میرونو له مخې لیستونه برابروي. د افغانستان د ټاکنو سر د ادارې رئیس وایي چې دغه کمیټې څخه د مدني ټولنې د اسناد یو غوښتنه ده هم وه چې دا کمیټه به یو داسې میکانیزم رامنځته کوي چې له مخې به یې هغوی چې د دغه بهیر څخه شکایت لري او یو سره ناسم چلند شوی وي وکولی شي چې خپل شکایتونه ثبت کړي. خو تر اوسه د غوراوي کمیټې دغسې میکانیزم نه دی رامنځته کړی. د افغانستان د ټاکنیزو کمیسیونو د غوراوي کمیټې په داسې حال کې د خپل کار د لومړي پړاو پای ته رسېدل اعلان کړي چې د افغانستان ملي شورا د دغه کمیټې له کار سره کلک مخالفه ده او هم د افغانستان د دوه ټاکنیزو کمیسیونو کمشنران د پخوا په څېر خپل کار ته لا دوام ورکوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون لا دمخه د غوراوي د کمیټې کار د اساسي قانون د غوښتنو خلاف بللی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15.
په هندي کشمیر کې نن د سه‌شنبې په ورځ هم حالات ښه نه وو. اکثر دکانونه او د کاروبار مرکزونه بند وو. زیاتره خلک د بلتون غوښتونکو د غوښتنې په اساس له خپلو کورونو راونوتل. بلخوا د هند سینما مشهور ستوري امیتاب بچن د هیواد په فوجیانو باندې غږ کړی دی او ورته ویلي دی چې ملت تاسره ولاړ دی. په دې اړه نور تفصیل د امریکا کاشنا تلویزیون خبریال نسیم مستانه دی راکړي.
په رواني سوي کال کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پولیو دوه مثبت پیښې ثبت شوې چې له دې سره د پولیو وایرس په اړه د پکتیکا د خلکو اندېښنې زیاتې شوې دي. له بلې خوا روغتیایي مسؤلینو هم د خپلو هڅو د ګړندیتوب خبر ورکړی او له خلکو د مرستې غوښتنه کوي ترڅو په ګډه د پولیو وایرس د خپرېدو مخه ونیسي. د پکتیکا پوهنتون رئیس پوهنیار دریا خان حسن د پولیو وایرس د شتون په اړه د اندېښنې څرګندولو ترڅنګ زیاته کړه چې د پولیو ناروغۍ د محو کولو لپاره یوازینۍ لار خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد دوه څاڅکي واکسین او له ګرځند روغتیایي ټیمونو سره همکاري ده.
پولیو ناروغۍ پر وړاندې باندې چې کوم واکسین ورکول کیږي د واکسین لګونکو رضاکارانو او هغه کارمندان چې تاسو ته کور په کور ګرځي او تاسو کورونو ته راځي لوغې سره همکاري وکړي. هغه څوک چې تاسو ته راځي هغه تاسو ځامن دي تاسو ورونه او تاسو د کورنۍ غړي دي او دغه فکر وکړي چې تاسو د کورنۍ غړي راغلي دي او ورسره همکاري وکړي.
په ورته حال کې د پکتیکا ولایت د پوهنې ریاست سرپرست رئیس محمد نسیم واجد د پولیو ضد واکسینو په اړه داسې وایي.
دوه څاڅکي د پولیو واکسین خپلو ماشومانو ته ورکړه څو تاسو ماشومان له تلفاتې ګزن څخه خلاص یې. د پولیو ناروغي درملنه وروسته له وخته دا ناممکنه ده، نو هیله ده چې تاسو خپل ماشومان په خپلو باندې واکسین کړئ.
تاسو د پکتیکا ولایت د پوهنې اړوند مسؤلینو خلکو خولې واورېدل چې وایي چې د پنځو کالو کم عمر لرونکي ماشومانو دپاره د پولیو د څاڅکو دویمه دوره پیل کړي. د عبدالملک شفق په رپورټ به وروسته په تفصیل سره واورو. بیرته به راشو په هندي کشمیر کې د پاکستان او د هند ترمنځ کوم شخړه روانه ده، په هغې به د آشنا تلیدون رپورټ درسره واورو.
د هند امنیتي قواوې د هندي کشمیر د اوړي په پلازمینه سرینګر کې پر هغو سړکونو گزمې کوي چې تقریبا هیڅوک پکې نه لیدل کیږي. دوکانونه، ښوونځي او دفترونه بند دي. د کشمیر په دره کې تقریبا ټول کاروبار په بې سابقې ډول د 95 ورځو راهیسې په ټپه درېدلی دی. کشمیر له هغه وخت راهیسې د ناکراریو له ډیر ناوړه حالت سره لاس او ګریوان دی چې د حزب المجاهدین یو قومندان برهان وانی د امنیتی قواو لخوانه د سکال د جولای په اتمه وژل شو. پرون هم د حکومت قواو په هندي کشمیر کې د دوشنبه رئیس له مشکوکو یاغیانو سره جګړه وکړه او تر نن پورې دوام وکړ. پر هغه ودانې د راکټ لانچرونو دز وشولې چې ویل کیږي مشکوکو یاغیانو پکې سنگر نیولای دی. د هندستان د فلمونو ستر هنرمند امیتاب بچن نن د سه شنبه په ورځ په بمبئی کې له خبريالانو سره د خپل څلور اویایمې کلیزې په مناسبت وویل موږ او تاسو ټول په دې پوهیږو چې ملت ډیر په غوسه دی.
د هیواد خلک د هغو واقعاتو له امله چې زموږ په سرحدونو کې پیښیږي ډیر سخت په غوسه دي. په کار ده زموږ له وسلوالو قواو سره پیوستون وښودل شي. هغوی زموږ د خوندیتوب لپاره سرښندنې کوي.
په همدې لړ کې قهرجنو هندوستانیانو د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف او څو افراطي ډلو نانځکې جوړې کړې دي. په دې ترس کې درې ځلې جګړه هم وکړله. که څه هم هر یو پاکستان او هند د کشمیر په یوه برخه حکومت کوي، خو هر یو ټوله سیمه د خپل ځان حق بولي.
دا مهمو خبرونو سرخط واورې. د قندوز په ولایت کې د قریب یوې هفتې جګړې نه پس د افغانستان قواو پرمختګ کړی دی او طالبان د ښار له سندو نه ایستلي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي چې په اسلامي حزب نړیوالو بندیزونو د رفع کولو ګډ کمیسون د سند په جوړولو باندې کار کوي. د فرانسې چارواکو ویلي دي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به په راتلونکي هفته کې فرانسې ته سفر ونه کړي، ځکه چې فرانس او هولند تاکید کړی دی چې غونډه به بالکل د سوریې د حالاتو په باره کې وي. د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان ښکېل کېدل ډېر سخت غندل شوی دي، ځکه چې د شنبې په ورځ د سعودي الوتکو په یمن کې په یوې جنازې باندې بمونه واچول او 2200 کسان یې ووژل. د تورې بحیرې په غاړه په کالینینګراد کې د روسیې د هغو توغندیو ځای په ځای کول چې د اتمي ګولیو د وړلو قابلیت لري د تحلیلګرانو د وینا له قراره د غرب دپاره خبرداری دی. په پاکستان کې په مقاماتو باندې لدې کبله سخت اعتراضونه شوي دي چې ولې یو مشهور ژورنالیست چې د ملي امنیت د محرم علي غونډې په باره کې رپورټ ورکړی و خارج ته د سفر نه منع کړی دی. د ایتوپیا حکومت په مصر ملامتي اچولې ده چې د یاغیانو ملاتړ کوي او د اديس ابابا مقامات مجبور کړي دي چې اضطراري حالت اعلان کړي.
تاسو د امریکا غشنا رادیو نه د مهمو خبرونو لندس اوره د زمزږ سره موږ خبرونه پای ته رسیدي. ورسته د امریکا غشنا رادیو د ریپونون پیل کیږي او بیا پسې د نجيبه نوشابه ونې د خبرونه ده چې کله بعد د نجونو د نړیواله ورځ په مناسبت موږ سره خبرې وشي. څنګه اجازه غواړو چې ورته په خبرو